السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبریږي نن دوشنبه ده د لندې قوس 19 د دسمبر 9 پیل په خبرونو کېږي د ملګرو ملتونو یو بنسټ وایي په افغانستان کې 6,000,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پر خپل ویبپاڼه ریلیف ویب خپور کړي دا خبره کړې ده په راپور کې ویل شوی د ستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی د غرض د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي په راپور کې راغلي چې د 2023 د کال په اکتوبر میاشت کې په هرات کې د زلزلو له کبله څه باندې 3,000 کورونه تخریب یا هم ویجاړ شول وړاندې راغلي چې روان کال په ټول افغانستان کې سیلابونه هم د څه باندې 3,000 او 4,000 استوګنیزو کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له 10 زیانګالو هیوادونو یو دی په دغه هیواد کې په میلیونونو کسان د سرپناه ترڅنګ بشري مرستو ته هم اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات دی د امریکا د متحده ایالاتونو او قطر استازو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځنګړي استازي رینا اميري سره د دوه فورم د غونډې په څنډه کې کتلي او د دوړو لوريو د نږدې اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبري وکړي په دې اړه نور لات ندی ورکول سوی قطر تیر شنبه او یک شنبه د دوه فورم د غونډې کوربه وو قطر له هغو ګوتو پشمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو سیاسي دفتر لا هم پکې فعال دی په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د افغانستان لپاره د لویدیځ اکثر سفارتونه د قطر له پلازمینې دوه فعالیت کوي د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د تلرم فصل په دویمه اونۍ کې به نن دوشنبه دوی لوبي وسی په لومړی لوبه کې به د عینو مینی او موج ساحل لوبډلې او په دویمه لوبه کې به د خادم اف سی او سرخ پوشان لوبډلې لیوبل سره مخامخ شي په پرونیو سالوي کې د استقلال لوبډلې یو د صفر په وړاندې د جوانان لوبډلې تماتې ورکړه او د اټک انرژي لوبډلې د خراسان فاریاب لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو تلرم فصل د جمعې په ورځ په هرات کې د 200 لوبډلو په ګډون سره پیل شو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وای د اسرائیل پوځیانو په سوریه کې د اوږد واټنه توغندیو د وشتلو مشکوکي ساحه د دل لپاره وشتلې چې د متخصصینو لوبغاړو لاس ته ورنسي ګیدون سار نن دوشنبه ویلي یوازنی منافع چې لرو د اسرائیل او د اسرائیل د ملکیانو امن دی د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي چې ځکه نو دوی د ستراتیژیکو وسلو پر دستګاوو حمله وکړه د ساري پتوګه د کیمیاوي وسلو پاتیشونی یا هم اوږد واټنه میزایل او توغندي ویشتل چې د افراطیانو لاستهونه ولېږي ګیدون سار دا څرګندونه داسې وخت کړي چې د سوریې یغان پرون یکشنبه د دمشق ته ورسېدل او له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته د ولسمشر بشار الاسد د اوږدې مودې حکومت و پرځاوه د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 4,000 200 ته رسېدلی د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د وژل شوو په شمیر کې د مخکنیو 4 ساعتونو پر مهال 4,000 وژل شوي کسان هم شامل دي د غزې روغتیا وزارت ویل کله چې په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې 1,600 پینځوس نور کسان جوبل سیوی دی دا جګړه ورسته له هغې پیل سو چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل د اوکراین ولسمشر ویل روسیې سره په نږدې 3 کلنه جګړه کې د اوکراین د وژل شو سرتیرو شمیر 3,000 ته رسېدلی دی په فبروري میاشت کې دغه شمیر 1,000 و چې له هغې راهیسې 2,000 نور ورزیات شوی دی ولودیمیر زلینسکي پرون د ټلګرام په کانال کې لیکلي چې په دې موده کې 370,000 نور پوځیان ژوبل سوي او درملنه یې سوې ده د ده په وینا د ټپي شوو پوځیانو شمیر نیمایي یې بیرته د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي پوځي شنونکي وایي چې احتمالا د وژل شویو او ټپي سو پوځیان شمیر تر دې زیات وي. شکیل لوري د تاکتیکي دلایلو له مخې د خپلو وژل سویو سرتیرو واقعي شمیر نه خپروي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له زلینسکي سره په پاریس کې د شنبې ورځې له کتنې وروسته په تروت سوشل شبکه کې لیکلي چې اوکراین خپل 400,000 سرتیري له لاسه ورکړي او د روسیې 600,000 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. نږدې هر انسان په ژوند کې یا د ژوند په اوږدو کې یو ځل له جلدی ناروغیو او یا هم جلدی ستونزې سره مخامخ کیږي. جلدی ناروغۍ ډېرې او د نښو نښانو او شدت له کبله ګڼ تفاوتونه سره لري. روغتیا پالان وایي هره وړه جلدی ناروغۍ باید جدي وګڼل شي او له اوله سره یې د درملنې لپاره اقدام وشي. جلدی ناروغۍ ولې رامنځته کیږي او په افغانستان او سیمه کې دا مهال کومې جلدی ناروغۍ عامې دي؟ څنګه ځان له جلدی ناروغیو وساتو او که چیرته په جلدی ناروغیو اخته یو څنګه د ځان درملنه وکړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیراندیش او د پوستکي د حساسیتونو او ایمینولوژي متخصص او د هند حساسیت او ایمینولوژي د اکاډمۍ غړی ډاکټر حلیم خان آریان. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر سیب عبدالرحمن خیراندیش سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر سیب ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په دې لچه یو ښه بحث مخکې ولرو. راځي پهل بلدین وکړو چې په افغانستان کې دا مهال څو ډوله جلدی ناروغۍ عام دي او په همدې ناروغۍ به د خبرونې په ترڅ کې خبرې کوو. مهرباني.
جلدی ناروغۍ څنګه چې جلد وجود د انساني وجود ټولنا غټ عضو ده، غړی دی، نو چې څومره غټ ارګن دی نو دومره به امراض هم ته باندې ډېر زیات سی وایي. جلدی امراض په ټوله دنیا کې او په افغانستان کې تقریبا یو عمر دی. بعض امراض دي چې په افغانستان کې د حد نه لږ سوا کتل کیږي، مثلا سکیبیز یا خارشتک یا گرگ ورته څوک وایي، څوک سکیبیز وایي. دا نن سبا په افغانستان کې ډېر کامن دي، د مسافرینو د وجې نه او بعضې نور اقتصادي مشکلاتو د وجې نه. دې نه علاوه په افغانستان کې بکتریل انفیکشن یا هغه انتانی ناروغۍ د جلدي چې کوم په د بکتریا د وجې نه یا د فنګس یا بل میکروب دی د هغه د وجې نه یا وایرس د وجې نه رامنځته کیږي، هغه هم ډېر زیات کتل کیږي. دې نه علاوه ځوانکي او نور عام امراض دي چې هغه په ټوله دنیا کې د هر چا ته امکان شته چې وشي. خو کم امراض چې ما نمونه واغشتل، سکیبیز شو یا بکتریل انفیکشن شو یا فنګل انفیکشن شو، انتانی ناروغۍ شوي، بعد جنیټیکي ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې خلکو کې ډېر زیات کتل کیږي. سالدانه تاسو وګورئ ټول نه زیات په افغانستان کې و، نو دغه امراض دي چې په افغانستان کې زیات تر په خلکو کې کتل کیږي.
ډاکټر صاحب ډیره مننه. دغه کومې ناروغۍ مو چې یاد کړې ده هغه ناروغۍ دي چې په افغانستان او سیمه کې عام دي. دغه جلدی ناروغۍ ډاکټر صاحب په سر کې راځي، دا هم وایي اوریدونکو ته، بیا به وروسته اوریدونکي هم زنګونه وهي او له موږ سره به د جلدی حساسیتونو متخصص هم یو ځای کیږي. دا څنګه رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ نور ناروغۍ چې دي اکثره له وایرسونو نه یا هم له میکروبونو نه رامنځته کیږي، دغه جلدی ناروغۍ ارسي دي او کنه دا هم له محیط اخیستل کیږي او که اخیستل کیږي څنګه؟
جلدی ناروغۍ کوري ارسي هم کیدی شي، صحیح، حساسیت د وجې نه هم پیدا کیدی شي. جلدی ناروغۍ د هورمونونو د وجې نه هم پیدا کیدی شي، د میکروبونو د وجې نه هم کی. پیراسایټس ورته وایي، پیراسیتی ناروغۍ چې سکیبیز ما یاد کړل، یو نه بل نه زیات تر تماس نه د انتقال نه د بعضو اشیاء د استعمالولو نه رامنځته کیږي. نو هر یو ځان ته ځانګړې خواص لري او علتونه لري. تاسو وګورئ که موږ د ویښتو امراض وګورو، هغه زیاتره جنیټیکي دي. بعضې نور دي چې د موادو د غذا د کمبودوالي نه نیوټریشنل ډیفیشنسیز ورته وایي. نیوټریشنل ډیفیشنسیز هغه امراض دي چې کم د یا ویټامین اے یا ویټامین بی یا کلشیم د کمی د وجې نه هغه امراض پوستکی کې ځان راښکاره کوي. نو د هر یو مرض لپاره ځان له علت وي او ځان له تداوی وي، هر څه کیدی شي. فنګس که تاسو وګورئ په افغانستان کې په لرې سیمو کې پراته خلک چې کم دي، هغو ته د فنګس ناروغۍ چې ګډي څاروي دا شیزونه ډېر زیات ساتي، مال په استنا مال ساتي، داغه د وژن د ګډو سارونو د فنګل انفیکشن راتلو مصاب کېدلو امکان شته. نو هر یو امراض مختلف امراض کې دي چې انسان ته انتقال شي یا انسان کې پیدا شي، که سیویک که جنیټیکی وي که غیر جنیټیکی.
بله، کور ودان یعنی جلدی ناروغی چې دی هم ارسی دی، هم له محیط اخیستل کیږي او هم له خوراکي موادو سره تړاو لري. که چیرته د انسان د وجود ویتامینونه کافی نه وي او هغه ویتامینونه چې اړین دي هغه ورونه رسیږي، ممکن پوستکی نخې نخانی وکړي چې د جلدی ناروغی په ډاله کې برازي. کور ودان ډاکټر صاحب اوریدون کې به هم ورستاړي کني سي دغه جلدی ناروغی چې په افغانستان کې عام دي. نن سبا د پوستکی د خارښت یادونه هم کېږي، ویل کېږي چې په افغانستان، پاکستان، حتی تر ترکیې پورې و یو ډول ناروغي خپره شوې چې د پوستکی خارښت ورته وایي. په دغه اړه باندې څومره معلومات شته؟ آیا رښتیا هم په ناروغانو کې چې تاسو ته درځي، هم کسان چې تاسو مراجعه کوي، څه تفاوت لیدل کېږي؟ رښتیا هم دغسې کومه نوې ناروغي رامنځته شوې ده د پوستکی د خارښت؟
دقیقا دا یو سکیبیس په نوم باندې دی، یا څوک ورته خارښتک وایي، څوک ورته ګرد وایي. مریض ځان ډېر زیات ګرئ، خصوصا د شپې له طرف نه د یو نه د انتقالېدو امکان یې ډېر زیات وي. دا نوې ناروغۍ نه ده، دا ډېره زړه ناروغۍ ده، پیراسیتی یا په اسلام میکروبي ناروغۍ ده. خو دې ته موږ نوې ناروغۍ نشو ویلو، خو افغانستان کې لږ زیات شوې، عام شوې، ځکه چې مهاجرین ډېر زیات د پاکستان نه راغلل. نو دا په داسې کراوډ انوایرمنټ کې په ډېر جموجوش زیونو کې پاتې شول، د هغه د وجنه یا په زندانونو کې ډېر زیات چې کوم خلک دي دا غونه کېږي. بل د ایران نه پاتې خلک دلته او د دې ځینه هلته راغلل، هغه خلکو کو ترکیې نه. نو په دې اخرني دوه درې کالو کې مسافرین ډېر زیات شول او آی ډی پیز ډېر زیات شول. نو د دې د وجنه امکان شته چې د دې د وجنه زیات خلکو ته سکیبیز یا خارښتک ناروغۍ لګېدلې ده، ځکه چې په یو اتاق کې چې دوه کسان اوسېږي نو دا پکې لس کسان اوسېدل شوي دي، یا په یو حال کې که دېرش کسان اوسېدل کېږي نو هغې پکې سل کسان پاتې شوي دي، په شپو شپو په میاشتو میاشتو باندې پراتې دي. نو د دې د وجې نه که یو کس په دې سکیبیز باندې یا خارښتک باندې مصاب و دا پرې اخته و، نو نور کسان هم د دې نه نورو کسانو ته د سکیبیز دا یو میکروب دی چې انتقال شوی دی. دا داسې میکروب دی چې مختلف څو دانې خپې لري، دا ګرځي د انساني وجود باندې ګرځي. نو دې د وجې نه خارښت هم کېږي. نو چې د یو نه چې کله دا ګرځي د یو نه بل ته انتقالېږي ډېر په اسانه، چې څومره نږدې وي څومره زیات تر تماس وي نو همره زیات د انتقالېدو امکان شته. تداوي یې اسانه ده، تداوي یې مشکل نه ده، خو یو تکلیف دی چې ډېرو خلکو زموږ ته ډېر زیات، لکه زما دېرش څلوېښت فیصده مریضان زما کابل کې سکیبیز دي اخته دي، به موږ د پوره فامیل بیا تداوي کوو، د یو غړی نه کوو، که یو غړی ته کوو نو بیا ورته وایو چې پوره فامیل دې دغه دوا استعمال کړي.
او دغه خارښتک چې تاسو یاد ک یا هم هغه طبي سلا چې تاسو وکارول، رښتیا هم په دې وروستیو کې موږ ته هم ځینې راپورونه را رسېدلي. له اوریدونکو راته اړیکه نیولې له هلمند او کندهار او جنوبي ولایتونو نه او یا هم له نورو سیمو نه، دوی له موږ نه غوښتنه کړې وه چې په جدي ناروغیو باندې بحث ونیسي تر څو د دوی سر پې خلاص شي. راځئ نو په همدې باندې لږ زره تم شو ډاکټر صاحب، ممکن اوریدونکي هم وروسته په همدې باندې مشخصا پوښتنې وکړي چې ستاسو ډېر څلوېښت فیصده ناروغان چې د همدې ناروغۍ لرونکي دي، له همدې میکروب یې اخیستی دي، نو دا معنا چې په افغانستان کې او سیمه کې په یوې سرخوږي بدله شوې ده. نخې نښانې څه دي ډاکټر صاحب؟ یوازې وجود خارښت کوي او کنه بدن باندې پوستکي باندې ځینې نخې نښانې هم ښکاري؟
نخې نښانې زیات تر چې دا ده چې دا مریض په د شپې د طرف نه د ډېر زیات شکایت کوي چې د پوستکي خارښت کوي. یو بل په لاسونو خپو بندونو باندې، زیات تر په لاسونو باندې، په مخصوصه اعضا باندې ډېر زیات پیپیولز یا بعضې دانې جوړېږي، په عام اصطلاح به وړې وړې دانې جوړېږي. او د فامیل نور غړي به هم دا شکایت کوي چې نورو ته هم شوی، یا به دا شکایت کوي چې کوم هوټل ته تللی او یا کوم زندان نه راغلی دی، یا یو ځای کې مسافر پاتې شوی او د مسافرت نه بعد راغلی دی، هغه ته دا خارښت شوی دی. نو زیات تر په اول سټیج کې خارښت وي، او په مخصوصه اعضا باندې د مرۍ نه ښکته زیات تر خارښت وي، د مرۍ نه بره نه وي. په ماشومانو کې البته د مرۍ نه بره هم خارښت کتل کېږي، په مخ باندې یا په سر باندې، خو په لویو کې په ځوانانو کې د مرۍ نه ښکته وي خود بره خارښت نه وي. نو دا یو ډایګنوستیک پوینټ دی چې د شپې د طرف نه به خارښت وي، نور اعضا به پرې مبتلا وي، د مرۍ نه ښکته به خارښت وي. البته چې کوم کسان مقاومت د وجود ښکته وي، لکه د شپېتو او یو نه په بده وي، نو هغه مشرانو کې امکان شته چې د مرای نه بره هم په مخ باندې هم دغه سکیبیز چې کوم لیژنز دي دانی دي دا وکتل شي. نو ډایګنوز ته کوم دغه دی چې د شپې به خارښ وي مریض ته ډېر زیات، او کسان به بیا فامیل امکان لري چې یو هم وي، خو امکان لري چې ډېر کسان هم اخلي. کله 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 دغه دانی د نور میکروب پکې ځای ونیسي، دې ته وایو موږ پایو سکیبیز، چې دلته میکروب ځای ونیسي دغه نه غټې دانې جوړې شي. کله کله د دغه دانو نه منطقه ډېره زیاته خرابه شي چې هغه کرسټ سکیبیز ورته وایي چې پوستکی باندې بالکل پټ جوړ شي، ته به وایه که چا چونه کړی دی یا سیمنټ کړی دی، خو هغه چې کله میاشتې پې واوړي یا کلونه پې واوړي هغه لیول ته ورسي چې تداوي ونیشي، نو بیا کرسټ سکیبیز ته اوړي چې د هغه تداوي بیا ډېره دوامداره ده، هغه بیا خارښت کم شي. دا هغه مریض به دومره خارښت نه شکایت نه کوي، خو دا هغه بیا موږ لاسونه خپې وګورو بالکل داسې شوي ته به وایه که چا پلستر کړي وي، خو هغه ډېر کم کتل کېږي. په افغانستان کې هغه ما اوسه پورې یو دوه مریضان مې کتلي، زیات مې نه کتلي. ټول نه کامن
لنیکه مرغه چې اوس د خلکو عامه په هوای یو څه زیات دی که چیرته اوریدونکو تاسو هم خدای مکړه جلدی ناروغی لري یا دغه د خارښتک یا سکیبیز یادونه چې ډاکټر صاحب وکړله چې په دې وروستیو کې عام سوی که دغه لري نښې نښانې تاسو یا د کورنۍ کوم غړي نو مراجعه وکړئ جلدی ډاکټر صاحبانو ته او درملنې، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه وروسته به وضاحت پرې ورکړو. آسانه ده او د کورنۍ ټول غړي تداوي کېږي، بیا نو په آینده کې یا په اوږدمهال کې درته کوم سرخوږی نه وي. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو چې څه وایي. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ.
خدا پاک ایمان قبول کا محترم صدنا لو دیس سلام نے ساتھ دادا جی ریڈیو ټول قدر من اور دین تعالی دی وکټی کو جوړ بیا
ډیر مننه ازم کا اوریدون کې اتل صاحب ستړي مشي.
خدا پاک ایمان قبول کا یو سلام باکر پایبان تمام محترم لو دیس صاحب پاس لو دیس مدې مدا چې شایته موضوع تا کله دا نام خوشاله کړ چې زدا جلدی مریضان د ډیر وخت تقریبا اته کال کې چې محترم لو دیس صاحب د مدانی بچان په جلدی مرګ یاخت د نو دروسه پوری ماته ډاکټر یو څه داوی نه نظر شو د نو د خپل پوتین تر اته محترم لودین صاحب
مهرباني
قربان سم از ماته ډاکټر صاحبان په کنا پښتو نه محترم اسد الله لودین صاحب زما د مدانی بچان دی او مشر نور ده د نو کال ده او بد می ماشوم زوی دی د و کال دی نو دا هغه وخت راځي چې پیدا سوي دی درې ورځې شفي دی بعد د درې ورځې دا جلدی مرګ یو سر مل دی رسې ودا ساته دروسه پوری ته دا اندازې شو هغه مشر نور ده د نو کال ده او خپل الک دغه کال دی لودي ته د ماشومان پر پوستکو باندې یو رقم د وګو تناک را پوت کیږي یا د وینې تناک را پوت کیږي او بل د جیل د داسې دی لکه پلاستیک چې باندې اواري یعنی چې موږ د ماشومان ضربه او خیا غلاسه خوستي د تناک باندې پوت کیږي لودي صاحب چې په دې سخت مشکل کې اخته دي. نو زما ډاکټر صاحبان ته پوښتنه ده کچیر مثال یو صداوی لارې ما ته راو شوې زبې خوشاله سم زه کدو ته پوینمن کې ما دې صداوی باندې کړی دغه سپورت یو ډاکټر په دې نه دی توانې دلی چې ما ته د دې نتیجه راو شوې
خبرې وکي یو څه وضاحت ترلاسه کړي چې بیا ورته جواب ورکړي او که تاسو ته پوښتنه واضح شوه
ما ته واضح شوه ان شاء الله جواب ورکوم دې په شارټ کټ
وکي. ډېره مننه اتل صاحب، سلامات اوسئ. خیر ډاکټر صاحب راځئ چې یو بل اوریدونکو سره هم خبرې وکړو.
زما واز ده کده
ستا واز خبرېږي، مهرباني خبرې وکړي.
بخښنه غواړم لودین صاحب، ما مخکې دا گزارش کړو دغه ډاکټر صاحب دغه دا غرشین دغه نمبر مې غوښتو د واټساپ کې دغه هغه مخکې تقریبا دا یو میاشت شو او هغه جواب ما ترا نه کړ هغه نمبر را ترا کړ تاسو ډېره مهرباني څنګه خو نه لرم خو بیا
کور ودان د غوریدون کې لموږ نه دی وی ډاکټر صاحب د واتس اپ شمیره غوښته چې موږ به وزل ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو که چیرته اجازه درلوده حتما به شمیره زموږ همکاران یاداشت کې وروسته بل تاسو سره شریک کړو. کور ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسئ په جلدی ناروغیو خبرې کوو، موږ هڅه کوو چې د جلدی حساسیتونو له متخصص ډاکټر صاحب آریان سره هم اړیکه ونیسو، خو له بدمرغه چې آریان صاحب زموږ پوښتنې زموږ اړیکه نه ځوابوي فکر کوم چیرته به بند وي، ممکن وروسته خبرونې سره وصل شي. ښه ډاکټر صاحب راځئ چې دغه د اتل صاحب پوښتنو باندې لنډه رڼا واچو، وروسته به بیا نور اوریدونکي هم په نوبت سره راواخلو. اتل صاحب ویل چې دوه ماشومان لري، نه کلن او کلن، او لاوله سره ورته هغه ناروغي چې تشریح کړه چې او د ولتناکي پر اخیزي دی اوبو او یا هم دی وینې. څه وایي اتل صاحب ته؟
جناب اتل صاحب، دغه یو متل دی متل دی که شعر دی والله عالم وی شنیدن کی بود مانند دیدن.
صحیح شعر دی شعر دی دغه محمد دیده و موسی شنیده او شنیده کای بود مانند دیده د فکر کوم د پخوانی او شعرا او یو شعر دی د فارسی ژبه. نو مهرباني ډاکټر صاحب.
نو دا شعر مزه ویل تاسو ته چې کله کله چې مونږ سلفي صدا جواب ورنه کو د مریض د پښتنه چې کای هغه بیا خفه شي نو امراض د سړي تاسو ته تناکو خبر وکړه تلان کې په ډیر زیات اقسام لري او بیا چې تاسو د وینې خبر وکړه چې وینې والا تناکي نو دا هغه ځان له نور امراض دي اوس چې کم مریض یا کم مرض یا کم جلدی ناروغي چې مونږ ګورو هغه مونږ باید یو تشخیص ته ورسو اولی معاینه کو هغه چې مونږ وګورو د کتلو نه بعد باید مونږ هر مریض مرض ته تناکو ته لاس یوسو دغه نه بعد ډیسکوپی ورته وایي چې د ماشین په ذریعه باندې هغه مونږ جدي معاینه کوو د ډېر نږدې نه دغه نه بعد که بیا مونږ نشو ویلې تشخیص کیږي نه نو بیا بایوپسي کوو د بایوپسي نه بعد بیا مونږ یو نتیجې ته رسو چې د دې تڼاکې دا کیدی شي اوس د اتل صاحب د بچو چې کوم تڼاکې دي کیدی شي هغه ایډسي وي چې دواړه ماشومانو ته وي کیدی شي هغه ایډسي نه وي هغه میکروبي وي کیدی شي همدغه چې دا چې کوم مونږ په سکیبز باندې باز کوو د سکیبز یو خاص قسم یې ځان ته اغېستي میکروبي شوي هغه وي نو زه اوس یو هم نشم ویلی چې دې دپاره زه کومه تداوي وم ځکه چې ما سره چې زما تشخیص نه وي زه هېڅکله خپل تداوي مخته وړی نه شم نو دې دپاره زه غواړم چې که ولایت کې نه دی شوی د مرکز په سطحه انشاءالله الدین چې د تداوي کېږي خو چې مریض یو ځلې مونږ وګورو معاینات وکړو د هغې نه بعد مونږ یو نتیجې ته رسېدی شو.
ښه کور ودان ډاکټر صاحب فکر کوم په زړه پورې سپارښتنه ده اتل صاحب که تاسو زموږ غږ یا مو د ډاکټر صاحب خبرې اورېدلې وي نو یو ځل هڅه وکړئ چون ماشومان دي واړه دي او د دوی راتلونکي ډېره مهمه ده زه پوهېږم چې تاسو به ورته ډېر تشویش هم ولرئ نو یو ځل مرکز کابل ته مراجعه وکړئ وروسته به ډاکټر صاحب درته نور وضاحت هم درکړي یو ځل مراجعه وکړئ چې دغه تڼاکې معاینه سي له هغو نه سمپل واخیستل سي او بیا به وروسته هغه درملنه هم چې کیږي یو څه ډاډمنه اوسي. کور ودان اوریدونکي هم هڅه کوي چې اړیکه ونیسي خو ډاکټر صاحب لږ ذره د خارښتا کیا کبس کې تمکیږو د دغو دانو تاسو یادونه وکړه چې په وجود باندې یو ډول دانې راخیزي چې له غاړې نه ښکته وي او بیا د انسان په مخصوصو اعضاو باندې راخیزي دغه دانی له دغه نور او عامو دانو سره چې مثلا د سرخکان دانی دي یا هم د شری دانی دي یا هم په دې ورسره کې دغه د چیکن پاکس یا مثلا د مونکی پاکس دانی دي یا تڼاکې دي له دغه سره څه ډول تفاوتونه لري ډاکټر صاحب او کنه تفاوت مثلا عامو کسانو ته ډیر درون تمامیږي یوازې تاسو کولی شئ چې تفاوت معلوم کړئ د معایناتو له لارې؟
لودین صاحب تاسو د جواب نه وړاندې زه یو خبره پاتې شو ځکه چې زه نه غواړم چې زما مریضان په تشویش کې شي دا د بایوپسي خبره چې زه کله کومه چې زه یو ټوټه اخلم یا سیمپل اخلم معاینه کوم زموږ افغانان همیشه د فکر کوي چې بایوپسي یعنی خدا نه خاصه سرطان هیڅکله دا سرطان سل فیصد نشي کېدی بایوپسي مونږ د ډیرو امراضو نه اخلو خو د دې مطلب دا نه دی چې دا جلدي سرطان دی په یو شي باندې د اتل صاحب ته ما دا ویل غوښتل چې دا سرطان ته د سوچ نه کوي یا نور مریضانو ته چې مونږ کله د بایوپسي نوم واخلو یا د سیمپل نوم واخلو دا وویریږي د یارې خبره نشته. راځم ستاسو جواب ته چې کوم زخمونه وي یا دانې وي د خارشتک د دې فرق په سرخکانو کې د سرخکانو نه یا منکی پاکس نن سبا راغلی یا چیکن پاکس چې چکن پاکس یو خاص نوم مونږ اخلو په دری اصطلاح او فارسی اصطلاح کې
و چې چاک ده یو ډول د چرګور چې چاک ده یو ډول هم د شادي یا بيزو چې چاک ده په پښتو کې که څه هم د نمونه ترجمه شوی دی خو ما د چې چاک په نوم باندې مشهور دی
د سرخکان ذات د خپل ریش وی دا غ ځان ته یو قسم سرواله بدن پیدا کی چې ټول بدن یې سور شي او هغه ته مکیولو پیپل ریش مونږ وایو چې دا غ سترګې مور سره سری کیږي پس کې بس کې د سترګو باندې څه خاص څه هیڅ مشکل نه وي پس سترګو کې که چې کن پاک سو ګورو دا غ منس کې یو ابلش چانتی وی ابلې نه غیر چا پیر بالکل سور دایره تا وشي وی سور دایره به مونږ سره په سرخکانو کې نه وی پچې چک کی وی او بیا په سکیپس کې بیا موږ سره سري داني او بل ځان ته یو مخصوص ځای لري که سکیپس موږ وګورو ماته ستو ول مخصوصا ځا چې څنګه موږ وګورو صفه پته دي چې دا سکیپس دی خو په سرحکانو کې بیا د سني سرحکانو کې جنرالایز ریش وي ټول ابلی میمون هم دا شانته نو واضح پته میان دوتا مشران ته د چا چې دغه تجربه ډیره وی اغه چوګوري اغه فکر چې لاس دولس بچی وی اغه ته پته لګی چې دا فرخان دی چې چک دی یا خارج تک دی خو بیا هم چې ډاکټر وګوري نو ډاکټر تشخیص لک دقیق تر وی دی نور نه ځکه چې بعض امراض نور هم وی چې هغه چک ته اړ وی خو چې چک نه وی نو هغه به ډاکټر سپ په لته تشخیص کوي
بله و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې که څه هم دغه تفاوتونه تاسو ویل چې یو څه سره لری تفاوتونه کېدلی سي اما مشران یا مثلا د کورنۍ مشر یا هغه کس چې مثلا لاس دولس اولادونه غټ کړي په افغانستان کې ماشاءالله د اولادونو شمیر زیات وي نو یو څه یو مور یا یو پلار چې لاس دولس ماشومان یا زیات ماشومان لوی کړي نو هغوی ته نښې نښانې ښکاري خو بیا هم ښه ده چې د هر شک په صورت کې مراجعه وکړي ډاکټر صاحبانو ته نن سبا له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحبان شته په مرکز ولایتونه ولسوالیو کې تاسو ته به دغه درملنه وکړي اوریدونکو ته نوبات ورکوي او اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
مننه
او اجي صاحب ستړي مشي مهرباني وکړئ جلدي ناروغیو باندې خبرې کوو تاسو حالته پسیمه کې ګوري چې ډول جلدی ناروغي شته نشته په شاجوي کې او په دې اړه کوم مشخص پختنه هم لري
خامخه جلدی ناروغي حتما شته خو دا تل څه چې نه موږ دې سخت ضروري الله پاک دې صحت ورکړي له دې رئیس نه وګورئ چې نه دي دا په دې مشکل اخته دي حتی تاسو ته واتساپ لري هم دا یو در لیډر دا او دا امراض نو موږ ټول دې خواهش کوو چې دا د فار خو تعالی یو ستاسو لاري یا بل لاري یو تدایو په دا چې دا مشمان دې دا دې زوريږي خو را به سو موضوع ته موږ هم په خپل ولایت یو لسوال کې دا غشي مرزي ست جلدی ناروغي دې دانی قربان دې وخیږي بیا غو بقي مخیر خود اکترانو تا ورسی آقای و مالیش ورکی او یو خسم مریضی دی دیتا مور پا دی استلاحی یا صحرایی نامو که دا بومی مریضی وایو یو زایی دادا سی خارش یا کاوکی ویگری یا غلیر زیاد سوی یا سوخت بکی بیا و برا و باسی امنو دا د کومه قسمه مریضی زخه ده دا کله د پښه باندې پیدا شي کله پر ادمه باندې پیدا شي نو دا مریضی دلته هم ډیر دي خو البته جلدی ډاکټر ته ورسو هغه هم یا یو مالی شي د تانی تازن ای ورکی وای دا د دې لپاره شدي او یو صاحب یو پیشنهاد لرم ستاسو د رادیو په حق له زه خو ستاسو تقریبا شل کلنی اوریدونکی یم موږ ته په دې سیاسي خبرونه کې د کټښنه اسمان باندې یا د ازادۍ په څپو کې دا د نور معلوم شمیرې د زموږ یو قسم مرګري د کاتل صاحب او محمد صاحب او د اشرف کاکو یا د خلک په دې کې موږ ته نو بات نه راکړل کیږي څه وجه ده زموږ شمیرې خو تاسو سره ساتي نه اخته دي نو موږ ته زنګ نه وهل کیږي موږ ته د دې شکر الویږي چې موږ کله کله د امارت په لوي وکړو مستاسی رادیو خو آزاد رادیو ده موږ د بیان ازادي غواړو موږ به حقایق وایو موږ د دې وطن او د دې خاورې خلک یو څه سترګوینو یقین وکوي چې موږ هغه نه پټو موږ ته په دې خبرونه کې ځان نه وایل کیږي بعضې داسې خلک دي
ډیره مننه شکایت مو ممکن پر ځای وي ممکن دا وي چې د اوریدونکو شمیر زیات وي تاسو ته به نوبت نه رسیږي زه صحت خبرونه
یو نفر رابطه نه سي ګوره صاحب په ټول خبرونه کې یو نفر زنګ وي هغه هم مستمعلوم یې نماینده نه خو هغه هم د طالبانو مخالف دي نو هغه یو نفر زنګ ورته وي اکثره وخت خبرونه قربه هم اسمت سروان صاحب یې اکثر د وختو د سیاسي خبرونه نو موږ خوښ کوو چې مرتزنګ وو
دغه تاسو شکایت به یو ځل بیا هم رسوم ته خصه پدې لچې وکولای صورتونکو کې تاسو نظر هم په سیاسي خبرونه کې ولرو کور ودان ډیر مننه چې اړیکنی سي لګ تر لګه صحت خبرونه کې چې اړیکنی سي ډیر مننه او همیشه ښه تفصيله کوي پوښتنه کوي ها یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبري وکړو بیا به راسو د توخي سوي د اوریدونکو پوښتنه به یو ځل جواب کوستلې مشه روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شغل الدین صاحب اسامہ د ہلمن والا تکجکی ولسوالی سر استاد سر
کیا ہاں اسامہ لکجکی نے سڑی مشی مہربانی وکړي د جلدی ناروغي پاره مشخصن پختنی
ډیر زحمت مننه کوم ما پښتنه د ډاکټر صاحب ته ده چې دلته په هلمند کې یعنی موږ یو داسې دانې دي چې موږ چنجکی ورته وایي دا د سغټې دانې چې پر بدن باندې راوخی چې داسې یو وخت یو وخت هغه ډېر زیات درد هم کوي او اوبه هم کوي بهره سړی ورسره په عذاب هم وي چې کالې په اوبو سي بیا ریانې چې پاکې څنګه وکېښو نو او داسې لمنځ ناست وي ورسره کېدلی خو سړی بېخي ورسره په عذاب وي یو رکب پیچکاري چې هغه بیا ولګوي هغه بیا د میکروب زیات پیچکاري هغه راتلونکی کار ته ورته کوي نو ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې د دغه یو علاج څنګه کېږي او کای ناوخت یې پر مخ یا پر سر باندې داسې یو ځین دانې چې راخی چې دغه علاج څنګه کېدای شي او بل دا دانې څه وخت راخی چې په ژمي کې یعنی ډېرې که په دوبي کې او بل دا نظافت ته څومره پسې اړه لري نظافت چې پاکي دا لږېږي که
اسامه صاحب یو خود غزوانه کړي چې تاسو یاد کړئ چې په مخ باندې راخیږي خصوصا دغه څوارلس پنځلس کلونه تر شل دوه ویشت کلنۍ یا تر پنځه ویشت کلنۍ پورې دغه د ځوانه کې دانې دي چې وروسته به ډاکټر صاحب درته وضاحت پرې ورکړي. یو دغه بل ډول دانې چې تاسو یاد کړئ چې چنجکۍ مو ورته وویلې په عامه اصطلاح کې یا همهغلته هلمند خلک په ولسي ژبه باندې دا د تر ډیره ځوانانو کې راخیځي ماشومانو کې لویانو کې او د وجود په کومو برخو کې تر ډیره مخ کې وي او کنه د وجود له غاړې نه ښکته دغه سیمو کې
یار دا ډیره د مخ په سر کې نه دا بس په بدن په لاسو کې یعنی مقصد په ورنو کې یا په پښو کې یا پر لاسو یا دا څنګه یو نه دا د سر په خوا کې نه او دا د مشخص سن نه لري بس یار پس جوړو نه نه خبر د ځوانانو چې نن کې کوم خبر په خپل کورنۍ کې چې راخته دي یا په شناختګان کې یې د دې مې او بل صف د ډیر مننه کوم چې ازاجر د ډیر د طرف په سمي د هر چا ته تلپون کې یې مات ستې د کړیا چې د بل چا په تلپون د سکان د خپل ذات سم ته ځنګ وي یو ځل ما لم بار نه دي چې ځنګ وته
و مننه کور ودان سلامت اوسې رادیو واوري اتمن به ډاکټر صاحب تاسو د پوښتنه جواب کې ممکن دغه دانې چې تاسو یاد کړی چې په هلمند کې د چنجکی په نوم یادې کې ممکن هغه سکوپیز یا خارښتک وي چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه چې اوس یو څه عامې سوي دي او دا له مسافراتو سره له کډوالیو سره له اقلیمي بدلون سره تړلې دي. رادیو ته غوښ شي اتمن د خپلې پوښتنې جواب ترلاسه کړي. کور ودان یو بل اوریدونکی هم اخلو ډاکټر صاحب وبخښي چې دغه اوریدونکي منتظر پاتې نه شي ځکه مصرف کیږي. بیا به تاسو نوبت در کوم مهرباني وکړئ ستړي مشي. بل
سلام علیکم خاکسار يم لپکتیا.
خاکسار صاحب پکتیا نه ستړي مشي مهرباني.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترم نه مې دا پښتنه ده ما یو وکلن لورکی ده د یو طرف باړخوې دغه سي سپيري د دماغ نه ده داسې بنې رقم ته ډاکټر صاحب مشوره را ته څه ده د یو پښتنه او دومره پښتنه یو انسان نه پر لې ولایت نه بل ولایت ته غال ته بیا دي د مخ رنگ اوړي کوارې اوړي نو دا څه تاثیرات څه کول پکار دي
خا دغه د لورکی دغه د مخ بونې موچه ده یا هم دغه کوم ډول سپینواله چې پیدا کیږي دا تر کومه حد پورې د اندېښنې وړ وي پوسټه ما چوي او کنه واز سپینېږي او غړوي څه ډول هغه په وسیلین یا مثلا نور د سه غوړ مواد څه په وهي کریم ک کنه چې نه په استفاده کوي تر اوسه
کریم مریم تر اوسه مو چې شي په استفاده کړی نه دی په کټ دغه سه یو قسم سپیر غونټي نور جوړ وروغي دا یو طرف او چې مترو سره ډاکټر مکتب سنې تللی ډاکټر صاحب مشوره مغوخته لسی پاینده کې خدای نه خواسته کوم هغه پیک
ډیر مننه خاکسر صاحب سلامت اوسې رادیو او رتمن بخپل جواب تر لاسه کوي. اوریدونکو یو شی باډی کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب دغه پوښتنې جواب کړي بیا به بیرته تاسو ته نوبات درکو. ښه ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه پوښتنې اورېدلې دي د توخي صاحب له پوښتنو نه به پیل کو. توخي صاحب د بونې په اړه باندې پوښتنه درلوده چې یو رقم جلدي ناروغي ده ممکن تاسو هم اورېدلې وي مخ مې بونې شوی پښه مې بونې سوی ده یا لاس مې بونې شوی دی تر ډېره په ماشومانو کې د مخ په شاوخواو کې پیدا کیږي مخ سپینېږي کرا کرا دغه سپینوالی دومره چې کله کله پوستکی اچوي بونه وای چې څه ډول ناروغي د څومره د اندېښنې وړ ده او فکر کوم بیا دغه د خاکسار صاحب پوښتنه هم له دې بونې سره تړاو لري، ځکه لورکۍ دغه د بونې ناروغۍ لري په یو طرف باړخو یا غومبوري باندې.
ګوري کومه خبره چې دا وکړه د دوه کومه هغه تاریخ چې نه اندازه لګوم، دا دوه درې شیزونه کیدی شي، یا خو فنګسي ناروغۍ هم کیدی شي، یا حساسیت هم کیدی شي، او بل دا چې یو اصطلاح ده په طب کې چې موږ ورته پیټریسس البا وایو، چې په مخ باندې داسې ښکاري چې بوڼې یا پوستکی هم کله کله بدلی خو سپینوالی رنګ اخلي. سپینوالی رنګ پکې جوړیږي خو دا پیس یا بل مرض نه وي، هغه زیاتره د نور د شواګانو د وړانګو نه او د نور څه د بعض نور شیزونو نه امکان لري چې پیدا شي. دې لپاره عموما مونږ یو ویسلین ورکو او یو سټیرایډ چې ورته وختي نوم واغښلو د بیټا میتاسون، هغه چې کله ورکو لاس د پاره یا خپې د پاره هغه حساسیت بینو شي، او دا غنه علاوه چې مونږ په مریض وګورو وډ لیمپ ورته په هغه باندې ګورو که چېرته فنګسي وي د فنګس دوا ورکو که حساسیت وي د حساسیت ورکو، نو چې کتلې مې وي صف ډایرکټ نشو ویلې، ځکه یو وی د پورتو د عام اصطلاحګان چې په یو خاص کلی کې یا وانډا کې وی یا په ولایت کې وی، یو هغه اصطلاحګان دي چې هغه په بین المللي سطح باندې دي. نو ځکه هغه اصطلاح د بین المللي سطح باندې که زه واورم زه پوهیږم چې دا څه کیږي شي. د نه علاوه هر منطقه ځان خپل اصطلاحات لري چې په هغه باندې دقیق مونږ څه نشو وایي، خپل تشخیص نشو کې خودلې. البته خپل پوسټ کې د غوړ ساتي مرتوب ساتي د خارښ خبره چې وکړه د خوشکي خبره وکړه هغه ان شاء الله لازم
حل بشي. کور ودان په دې هله چې دا وريدونکو پښتنې جواب سوي وي، رښتیا هم جلدی ناروغي هر ناروغي خصوصا جلدی داسې دي چې باندې ډېر د مخکې ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دا یو ډېر لوی عظیم بحث دی، شاید ساتونه ساتونه خبرې ونیسي چې جلدی ناروغي واضح سي. نو دې لپاره چې دغه متفاوت دي، مغلق دي، پیچلي دي، ښه به دا وي چې چیرته د اندېښنې وړ کچې ته رسیږي دغه جلدی ناروغي یو ځل مراجعه وکړي ډاکټر صاحبانو ته تر څو نږدې نه وکتل شي، او بیا د همغې ناروغي اړوند دارو درمل توصیه سي که چیرته فائدہ نه کوي بل ډاکټر صاحب ته ورسي، کولای سي چې ولسوالۍ نه مرکز او که چیرته له مرکز نه امکان وي کابل ته راسي. کابل کې ماشاءالله په ټولو ولایتونو په کابل کې ماشاءالله ډاکټر صاحبان شته، وسایل هم نن سبا عصري وسایل شته او معاینات کیږي، بیا به دغه د ډاډ وړ درملنه ترلاسه کوي. اوسامه اړیکه نیولې وه، د یو ډول دانو په اړه پوښتنه درلوده، فکر کوم هماغه چې تاسو مخکې یاد کړی چې خارښتک دی وایي چنجکۍ ورته وایي، له مخه او غاړې نه ښکته د وجود په دغو برخو کې راخیزي، په ځوانانو کې وایي ډېرې دي، په وړو ماشومانو کې. څه وایي اوسامه ورور ته؟
د اوسامه ورور خبره نه ما غوښتل چې یو پوښتنه وکړم چې آیا د دانې چې پراخیږي دا درد کوي یا چې کله ټچ کیږي کله تماس ورسره نیسو دا سړي کوي که نه کوي؟ که چېرته سړي کوي دا بیکټیریل انفیکشن ماته ښکاري، او که چېرته سړي نه کوي یا درد نه کوي نو دا ستاسو خبره چې چنجکۍ باندې خو زما سر خلاص نه شو چې عام اصطلاح ده هلته کچکۍ کې به ورته وایي. نور بیا دې مریض لپاره پکار ده چې مونږ د دې سیرم کولیسټرول ټرایګلیسرایډ او ایل جی بی ټی دالک معاینات وکړو، کله کله د مریض چې دا شیزونه په وجود کې خیږي دا نه هم دا بیکټیریل انفیکشن یا انتانینا ناروغۍ را پیدا کېدو امکان شته، یا چې د مریض شکر مرض وي، شکرې اوچت وي، نو یا مقامت وجود اختتی، نو هغه کې امکان شته چې دا پیدا شي. خو البته کم سوچ ما کړی دی دا بیکټیریل انفیکشن کېدی شي، که چېرته درد کوي یا سړیکه کوي، او د دې نه علاوه که سکیبیز وي یا خارشک وي، نو خارشک خو بیا خپل ځان له ځانګړې تداوي ده چې هغه تداوي بیا مونږ اخره کې به انشاءالله د پروګرام د تداوي په باره کې او د مخنیوي په باره کې به بحث کوو.
او کور ودان حتما ډاکټر صاحب. خاکسار صاحب د پوښتنې یو جز دا و چې وای کله چې ریولو ولایت نه بل ولایت ته سفر کوم، خاکسار صاحب خو هم موږ تاړي کنی ولی و فکر کوم داسې دنده لري چې ریولو ولایت بل ته سفر کوي، وای په مخ کې مې رنگ مې تغییر کوي، فکر کوم سترګې مې وای سری کیږي، په خوای مکتبی وو دا سل عمل دی چې دی ولایت هوا مثلا کې اوکاس له پکتیا نه د فتن راځي کابل ته یا مثلا ختیځ ته ننګرهار ته، په مخ کې تفاوتونه احساسي دا حساسیت دی جلدی او که نور څه دی ډاکټر صاحب؟
دو شیزونه داسې کېدی شي، یا خو چې کله د یو منطقې نه بل منطقې د انسان دي د هغه نور وړانګې چې وي هغه لږ فرق کوي، هاي الټیچیوډ باندې وي یا سرد یو منطقې ته لاړ شي چې هلته کې نور وړانګې ډېرې تیزې لګي، نو د هغه نه د نور سره حساسیت کوي چې هغه ته مونږ سولر فوټو ډرماټایټس وایو، یا د نور سره یا د رڼا سره حساسیت کوي. او بل دا چې یو محیط نه بل محیط ته دې امکان لري چې هلته کې یو داسې حساسیت زا مواد په هغه محیط کې وي چې د هغې نه حساسیت رامنځته شي. تاسو د سترګو خبره وکړه، په سترګو باندې یا اوبه راځي یا پوزه فلو پیدا کوي یا بهیږي، نو هغه امکان لري چې حساسیت وي. او بل دا چې فوټو ډرماټایټس یا مخ سوروالی پیدا کوي چې نور پہ لگی، نو امکان لري چې د نور حساسیت هم وي، نور سره حساسیت کړي وي. نو هغه دپاره به مونږ صرف دومره کوو چې یو سن بلاک ورکو، مرزد ورته ورکو، د مرزد سره انشاءالله د هغې مشکل به حل وي. که بیا هم نه کېږي، بیا انټي هسټامینز ته سویچ کېږو، بعضې دواګانې دي چې دواګانو سره به انشاءالله دغه مشکل حل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل موضوع کې هم زه غواړم لږ زره تام شم د ځوانانو دغه ځوانکۍ دانې مخ کې هم ورته اشاره وسو، فکر کوم دی اوریدونکو په خبرو کې وا دغه ځوانکۍ هم ډیره عامې دي، د سره یو شمیر ځوانان داسې سم چلن نه کوي، غش کوي، فکر کوي چې دا د لمنځوړو یوازینی لار ده. حال دا چې ځینې داسې دانې دي، خصوصا د غزوانکي چې غوته باید حوصله او زغم ولري تر څو په خپله وچې سي لمنځه ولاړ شي، او که چېرته هغه مخکل دی چې پخې کېږي یا غش کول کېږي، فکر کوم دا غونې پاتې کېږي. څه وایي ځوانانو ته، ځکه دغه ځوانکۍ هم د ورونو او هم د خویندو فکر کوم د ځوانۍ د دورې یا هم د نوې ځوانۍ د دورې یوه عمومي جلدي ستونزه ده؟
ځوانکې عام طور باندې مونږ ته دې ته ځوانکې وایو، اما که د طب نظر نه وګورو دا ځوانکې نه دي. دغه ځوانکې ته مونږ یک نه وایو چې دا د یو کلن ماشوم کې هم کېدی شي، نوزاد ماشوم کې هم دغه ځوانکې پیدا کېدی شي، حتی دېرش کلن څلوېښت کلن کس کې مونږ هم ځوانکې کتلي دي. دا یو هارمونل یو هارمونل ایشو ده، هارمون د وجې نه دا پیدا کېږي. نو ضروري نه ده چې دا ځوانانو کې وي، یو ځکه چې ما درته وویل کنه چې کله ماشوم دنیا ته راشي هغه کې هم مونږ کتلي چې دته مونږ نیونیټل اک نی وایو، یا د ماشومانو ځوانکي. نو دا خو یو اسلام ورکړی دا صرف، خو اک نی ده، اصل کې دته مونږ اک نی ویلی شو. کله چې ځوانکي شو کول کیږي، خصوصا جینکۍ دا چې تین ایج کی وی هغه ته ځوانکي پیدا شي، هغه دا شو کوي. دا د ځوانکو د شو کولو دا ځان له رواني تکلیف ده، ځکه چې ځوانکي وي هغه یې څه فکر کوي چې دا زبو شو کوم، هغه یې صبر ورته نشي کولی. دا ناصبري، دا صبر نه کول، دا ځان یو رواني تکلیف دی. مریض مونږ ډېر په اسانه ډېر ښکلی پوهیو، دې ته کاونسلنګ وایي. پوره نیم ساعت یې کینو په دې باندې پوهیو چې دانې د مشو کوه، که چېرته ته دانې ونه شو کې ستا په دوي اسانه ده، خو که چېرته تا دانې وشو کولې، د دې نه بعد د هغې خاپونه پاتې کېږي، د هغې کندې ژورې پاتې کېږي. د کندو ژورو دپاره تداوي نه بعد بیا ورته مونږ لیزر کوو، بیا مختلف لارې د تداوي دپاره چې د هغې کندې پاتې نه شي. تاسو وګورئ چې ډېر خلک به ګرځي، ځوانکې به په مخ باندې نه وي، هغه به ښه شوي، خو د ځوانکو کندو نه به پازه وي. د کندو وایي د نیانې نوسۍ غټه شوه، د هغه دوان د هغه ځوانکو نه زیات تکلیف د هغه ته د هغه کندو نه کېږي، چې اوس کندو سره څه چل وکم. نو دغه ځوانانو ته زه وایم چې کله هم ستاسو په مخ ځوانکي راځي، اکنیز راځي، یو خو دې ته پریشانه کېږئ مه، ځکه چې کله ستاسو د سټرس لیول د تشویش لیول زیاتېږي، نو ستاسو هارمون کې لا تغیرات راځي. چې لا تغیرات راغلل، نو ستاسو اکنی پیدا کېدو یا زیاتېدو امکان هم شته.
کور ودان ډاکټر صاحب،
یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې تداوی د مریضانو دپاره کوو، بالکل زمون مریضان الحمدلله فل فی صدق شوی. خو د تداوی دوران کې به همیشه یو میاشت بعد یا دو میاشت بعد چې ډاکټر راغوړی به راځي، مشخص معاینات به د ځوانه کو لپاره کیږي.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. کور ودان په دې لچې دغه سپارښتنې مو ځوانان په نظر کې ونیسي، نه یوازې ځوانان بلکې نور کسان چې له دغو دانو سره چې مخامخ کیږي، باید ورته حوصله او زغم ولري، او هغه دانې مخکل دی چې پخې سي هغه ونش کوي. له نیکه مرغه چې د ایمونولوژي او حساسیتونو متخصص او د هند حساسیتونو او ایمونولوژي د اکاډمۍ غړی ډاکټر صاحب حلیم خان آریان هم د محل سټوډیو سره وصل شو. آریان صاحب، ستړي مشي راځي، لکه جلدی اساساتونو باندې غږیدلې، تر اوسه په جلدی ناروغیو باندې تام شو، او په افغانستان او سیمه کې د خارشتک په نوم باندې چې کومه جلدی ناروغي ده نوې پیدا شوې، په دې باندې هم غږیدو. حساسیتونه جلدی څومره مهم دي، او جلدی حساسیتونه څومره د جلدی ناروغیو لامل کېږي ډاکټر صاحب؟
سلامونه، امید کلی.
مهرباني
ګرانو دونکو او محترم کارمندانو ته خدای وکړي چې روغ جوړ وسی. دغه کوم خارښ چې پښتو کې ورته لغن وي او فارسی کې ورته دری ورته ټټ وي، نو دا خو اصل کې حساسیت نه ده، دا یو پرازیتی ناروغي ده چې د سرکوپټی سکیبس په واسطه باندې منځته راځي او دا ساري ده. تقریبا داسې یو پانډمي جوړه کړې ده، تقریبا د نړۍ یو برخه هیوادونه کې دا خپره شوې ده، لکه افغانستان، ایران، ترکیه او دغه د اروپایي هیوادونو یوه برخه او پاکستان کې. البته دا یو قسم ته پرازیتونه دي چې د سرکوپټی سکیبس په نوم یادیږي. دا ساري دي کله چې یو شخص منتني یعنی دغه ناروغي ولري او یو سالم شخص سره په تماس کې شي، نو تقریبا 15-10 پرازیت هم کافی دي چې دغه سالم شخص هم په دغه ناروغي باندې اخته یا ککړ شي. نو کله چې یو سالم شخص د یو ناروغ سره په تماس کې شي، دغه ناروغي تقریبا تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې دغه سالم هم ناروغ شي او کلینیکي نښې نښانې منځته راشي. چې کلینیکي نښې او نښانې خارښ ته لړم ده، چې اکثر دغه د ګوتو منځ، د لاسو بندونه، پښتې، د ملا دغه منځنۍ برخه او په ماشومانو کې حتی سر هم نیولی شي. دغه پرازیتونه کله چې سالم شخص ته منتقل شي، نو د 15-10 ورځو په موده کې دا د پوستکي کې یو قسم ته کانالونه خومتي جوړي، چې دغه خومتو کې دا ژوند کوي او هغه چي، او بیا د شپږو هفتو په موده کې بلاخره ځوان پرازیتونه هغه کېږي، د هغې نه راوځي او دغه وخت کې ډېر یو شدید خارښ ناروغ ته منځته راځي او دا یو ساري ده. اکثرا په ګڼ شمېر ځایونو کې، په زندانونو کې، په مکاتبو کې، او کوم کورنۍ چې ډېر جڼې دي دغه پکې هغه کېږي، او خصوصا هغه ناروغان چې د دغه پرازیتونو یا د مایتونو په مقابل کې د دوی ایمنی سیستم اساسي، دوی کې زیات دغه پېښېږي، او کوم خلک چې ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم یې ضعیف وي دغه ناروغي ورته ډېر زر هغه کېږي. او داسې ناروغان هم شته دی چې کلینیکي نښې نښانې پکې نه لیدل کېږي، اما دوی ظاهرا سالم دي، اما دغه پرازیت لري نور ته انتقالولی شي، چې دغه هیڅ کېدر وي یا سالم ناقل ورته وي، یعنی ناروغ چې دا ظاهرا سالم ده اما نور ته مرض انتقالولی شي. او بله برخه چې دا د پوستکي حساسیتونه دي، چې اکثرا دا هم د سکبیس په شان بشاطه نښې نښانې لري، اما فرق دا ده چې سکبیس اکثرا د شپې د خونه دغه خارښ او لړم بنځته راځي، اما کوم چې د پوستکي الرژي لري دا تقریبا څلور ساعته دا ستونزې، او دغه حساسیتونه اکثرا د غذایي موادو سره، یعنی څوک چې فوډ الرژي لري زیاتره د غذایي موادو سره ډېر زیاتي، او ځینې داسې چې موسمي مثلا د پولن سره لري، پولن قسم ته دوړه ده چې د ونو بوټو ګلانو د پاسه ده، نو دغه اکثرا د پسرلي موسم کې، ځکه د ژمي موسم کې ونې بوټي ګلان نه وي، دا کله چې پسرلي کې شتون پیدا کوي په چاپېریال کې دغه وخت کې دا خارښ ډېر زیات وي. او حتی ځینې خلک د دستمایز سره لري، دستمایز یو قسم ته شینی دي یا مایکروسکوپیک اچاره دي چې په دوړو خاورو کې شتون لري. د کور د انګړ په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په تعداد دستمایز شتون لري، په یو د خوب تخت چې مستعملي دوه درې کاله جوړېدونه تېر شوي نو تقریبا 10,000 په تعداد سره دغه دستمایز شتون لري، یو بالغ چې دوه کاله د جوړېدونه تېر شوي نو تقریبا 10% وزن دغه دستمایز جوړي.
دغه څه دی ډاکټر صاحب، دا کوم ډول مایکروسکوپي هغه دي موجودات دي چې میکروبونه دي، څه دي دا
دستمایز دی؟ ته یا د دوړو خاورو حشرات
کاکا، اثرات دي د دوړو خاورو کاکا،
یعنی دا دا د سمایت هم باچتا شراته او دا سکبی چې دا هم باچتا خو سکبی چې دا ساری دا یو نه بلته انتقالیږي او دا سمایت چې دا صرف هغه خلک چې ایمنی سیستم د دغه د سمایتونو په مقابل کې اساسي دغه د پوستکي خارښ اساسیت ملته لري کله چې ناروغ موږ ته مراجعه کوي نو موږ ورته د پریکلیسکن ټیسټ په نوم یو ټیسټ دی اساسیت الرژي دا ورته توصیه کوو چې اجرا کړي د دغه ټیسټ نه وروسته معلومات کیږي چې دا د سمایت سره الرژي لري که دا د سکبي سره لري
او دغه اساسیت ډاکټر صاحب دا پوستکي حساسیت یا د جلد حساسیت په څو ډولونو ځان څرګندوي که عمومي بڼې مثلا وایي اوریدونکو ته واضح کړي مثلا وجود خارښ کوي په وجود باندې خصوصا د شا په تخته باندې کوم ډول بخارونه راوځي د سر په تندي باندې یا مثلا د سر شاته څټ دغه څه باندې ځینو کسانو بخارونه راخیزي او ورته وایي چې دا له خوړو سره حساسیت دی یا هم له محیط سره حساسیت دی څو عامې بڼې کې ډاکټر صاحب په ګوته کوي خصوصا په افغانستان کې د حساسیتونو یا د جلد حساسیت کومې بڼې عامې دي
دا شینی خانی د پوستکي د حساسیت او د سکبي تقریبا یو شان دي د معمولی خارښ نه شروع کیږي ورو ورو لړم پیدا کیږي ځینې ناروغان داسي چې پوستکي ته اگزیما یو قسم ته وچواله پیدا کیږي تقریبا اوله کې چې شروع کیږي د ګوتو باندې د لاسونو د ګوتو باندې او دغه د لاسونو بندونه نسی په شي نسی په لاسو ورو ورو د ملا منځنۍ برخه نسی حتی په ټټر باندې پیدا کیږي ماشومانو کې په سر باندې هم پیدا کیږي نو موږ د ناروغ نه یو تاریخچه اخلو تاریخچه کې سکبي څنګه چې ساری ده نو ناروغ اکثر دوی چې په کور کې دوه نفر نور مندا کا څنګه لرله او څه ځونه ولا ما نو دا واضح دلالت دی کې چې دا سکبي څه ساری ده اما دا چې ناروغان چې هغه وی چې ما نه سفر کړی دا نه دغهونه کې مژوند کړی نه په کور کې دا څنګه څوب لري او زه د قانون ویسه دا مشکل لرم نو هغه خامخه هغه بیا الرجی لري یا حساسیت لري نو هغه حساسیت به موږ تشخیصو بیا د پریکلیسکن ټیسټ په واسطه باندې یا د پوستکي د حساسیت تشخیص اغزن ټیسټ وکړي پریکلی اغزن معنا ورکړي د دې په واسطه باندې موږ معلوموو چې دا ناروغ الرجی لري کنه کلری مثلا د چیش سره لري دا به موږ طبقه باندې کوو ګورو چې دا فود الرجی لري د خوړو سره لري دا د پولن سره لري پولن یعنی دا د غاټ چې د ګلو بوټو ګلانو وقفو د پاسه دا د دوه خاورو د حشراتو سره لري چې هغه ته داسمای شوی د مثلا نور داسې شین دی په طبیعت کې لکه پریشل دا د طرفونو کې کله چې د غنم ولاو رسی کی دا وخت لري پریشل ماشینونه دا بوسو غنم او هغه خبرې چې هغه دوی ته تریشل دستې د اکر ناروغان دی سره لګي دا به موږ یو دا تاریخچه خلې د ناروغ
بله
د ناروغ مثلا شغل د کې ډیر مهم دی یو نفر دا مثلا ترکان دا ترکان دی تر د لرګي سره استون دلري موږ ته هغه څو ډول لرګي دی معمول چې ترکان دی غینه وسایل جوړي د هغه څونو ته تو یو نفر مثلا خیاط دا خیاط د لپاره یو څو ډول پکې دی مثلا کاټن پکې دی استریج دی دا کې څونو ته کوم هر نفر نظر په هغه جغرافیایي موقعیت کې هغه کوم ځای کې ژوند کوي نظر په هغه د خوړو چې کوم کلچر لري مثلا د افغانستان د خلکو د خوړو کلچر او د انډیانو پاکستانیانو دا سره توپیر لري هغه د زیات سپایسي فود یعنی ډېر زیات مصالحه توندو تیز خوړونه استفاده کوي زمونږ تاسو د افغانستان خلک زیاتره د غنمو ډوډۍ ډېر مصرفوي وریجو ډېر مصرفوي نو دا کله چې موږ ټیسټ سویټ انتخابو د هغه د جغرافیایي موقعیت نظر په دې چې کوم بوټي کوم ونې په دغه جغرافیا کې شتون لري کوم خواړه د خوري د دوی شغل څه ده د موږ دا تشخیصولای شو چې دا کوم ډول الرجی ده
بله ډاکټر صاحب کور ودان سلامت اوسې د خبرونې لګې شپې پاتې دي بحث به ورور سره راټولول بعد مرغ تاسو په اول سر کې فکر کوم بوخت وي ونس کولی چې تاسو سره متماس نیولې وي خو د اساسیتونه چې څومره لازم فکر کوم یو څه واضح ول اما بحث ډیر اوږد دی متاسفانه چې په یو خبرونه کې به راټولول او نتیجې تر رسول یو څه ممکن نه وي لکه نورم په جلدی ناروغي تم کېږم ډاکټر صاحب خیراندیش دغه یو وريدونکو د زخ په اړه باندې پوښتنه کړې ده ځینې کسان د ژوند پوګدو کې لزخ سره هم مخامخ کیږي، یا یو رقم دانی دي چې ریخي لري او بیا وچی کی، ځینې داسې دي چې خپل لمنځځي او ځینې داسې دي چې سرجری عملیات ته اړتیا لري. دغه زخې څه ډول جلدی ناروغي ده، او آیا لمنځه وړل یا هم عملیات سرجری خلاره ده او کنه خپل هم لمنځځي؟ او په افغانستان کې یو بل ولسی روایت هم دی چې داله تبابات سره څومره اړیکه لري، ځینې زخې دی وای دا ممکن یو ښه شګون ولري، دا وای لمنځه ما وړه ځکه دغه فکر کوم په طب کې ډېرې ریښې نه لري. څه وایې د زخو په اړه باندې ډاکټر صاحب؟ خیر اندیش،
زخه د تمغه واټس وایو دا وایرل وی د وایرس پی سنگ شنور میکروبی دی کم میکروبونه دی انتنی ناروغی دی دغه شانتی واټس هم د مختلف اقسام دی. یو وی په فیس باندې وی چې ډیر معمولی وی واړو وی د تمغه وریکو پلانس وایو. یو وی چې د پماشمانو کې زیات تر کتل کیږي فوق ولا مولسکم کنټیجوزم وی اغه هم وایرس وی او د زخه په شکل کې وی، او یو ویچ په مخصوصه اعضاء باندې ډېر زیات غټ غټ پیدا کیږي، یا په خپو باندې په تلو باندې د لاسونو د خپو. دا ټول واټس دی، واټ زخی وی، وایرس وی. د دې ختمول په څو طریقو باندې وی، یو د دې لپاره کریم ورکول کیږي یا لوشن ورکول کیږي، د تیز لوشن وی تیزاب په شکل کې وی هغه ختمو. کپاغه تر نه کیږي بیا موږ د دې لپاره یو ګن استعمال کوو، د دې موږ کرایو ګن وایو. کرایو کیسی په دې کې موږ کرایو تھراپی ورته وایو، نایتروجن لیکوډ هم پکې اچولی، هغه ډېر زیات یخ وی، پاغه باندې دا د یخوالي د پزور باندې دا موږ سوزو او ختمو. دومره یخو هغه زخه چې هغه وګرځي دومات شي ختم شي. دین علاوه سر چې خبره تاسو هم وکړه، کله چې وارد ډیر زیات غټ وی هغه پکرایو ګن هم نه کیږي، هغه بیا موږ سرجری کوو، په سرجری باندې ختمو. بعض اوقات په مرای باندې په دې ځینو باندې زخی هم پیدا کیږي، بعض اوقات بالکل د زخی په شکل باندې وی چې ډاکټر هغه تشخیصولی شي هغه زخی نه وی، هغه د زیات چاغوالي د وجنې یا د اوبیسټی د وجنې هغه پیدا کیږي، هغه ته موږ سکن ټیکس وایو. نو هغه زخی نه وی، هغه وی یا نه وی څه مشکل نشته، خو د زخی چې کله وی دا زیاتیږي دا په مخه زیاتیږي. تاسو ویل چې کله کله خپلم، کله کله دا خپلم خکی که تداوی وکي کوونه کې کله کله خپل خشي ځکه وایرس د خپل ټایم پوره شي ختم. دا خو چې کله نه خکیږي هغه د پاره یو مختلف لارې چارې دي، ما تاسو ته لوشنی وغیرہ سرجری سکرایو تھراپی لیزر باندې موږ کله کله دا اوچتو. نو ختمه ولې پکار دی؟ زه نه پوهیږم خلک ولې نه غواړي، خلک ولې وایي چې نه دی ختمیږي. واټس دی وایرس دی، وایرس دی میکروب دی. نو میکروب چې څومره د منځ لاړ شي ورته شي خدا.
بله، یعنی دغه ولسی روایتونه چې ځینې موجود دي چې دا زخه ممکن کلمان زیو سي تاته مثلا یو خ کارونه وسی، یا مثلا یو خ فال یا خ شګونونه وسی، دغه شای په تفاوت کې نشته. فکر کوم دا ځینې ولسی روایتونه دي چې لکه په نورو برخو کې چې موجود دي، دغه جلدی ناروغي کې هم وای وای دغه زخه ده، یا دغه مثلا خدایي خال ده، یا دغه مثلا دغه نه خدنو ته وای لمن زما وړ پریک دي چې خپل کلمان زی لاړه دي سي. نو فکر کوم تبابات دی برخه کې وای چې نه که هر څه وایروس ول منځه باید لاړ شي،
لري که خدای خال، که خدای خال بیا غوښه مشکل هم لري کې به خود زخه دي ختم شي. ول سي خبرو ته موږ احترام لرو، خو تبابات کې څه دلیل دی د پاره نشته د پاتې کول.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان راځي چې بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحبانو مننه، اوریدونکو تاسو نه هم مننه. راځي په پای کې په دې تاکید وکم مخکې اوریدونکو د نظافت خبره وکړه، د پاکوالی یا هم د هایجین. زه به په دې سره په دې پوښتنه سره د بحث سره راټول کم چې څه وکړو. ډاکټر صاحب خیر اندیش، اول د تاسو خبرې اورو، بیا بلان د ډاکټر صاحب آریان خبرې هم اورو. څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې ځان له جلدی ناروغیو نه وساتو، او که چیرته ساتلی نسو لږ تر لږه خطر راکم کو؟
ګوره، کم امراض زمو خپل پلاس کی دي او د میکروب د لاسه کیږي، نو چې صفائی سمره مونږ خیال وساتو، کده غس کې بیست مونږ وګورو، یا کده غ بکټیریل میکروبونه ته مونږ وګورو، دا ټول زمونږ د دې د لاسه کیږي چې مونږ د صفائی خیال نه ساتو. کده صفائی خیال وساتو، خپل تولیه د بل چا نه ورکو، د بل چا صابون د مونږ نه استعمالو، د بل چا جامې نه استعمالو، په دغه یو موهیت کې نه پاتې کیږي چې صفائی نه وي. نو ان شاء الله ډیر زیات د امراض نه مونږ بچو. خو بعضې امراض داسې دي چې هغه د صفائی سره تړاو نه لري، لکه جینیټک میک اپ د انسان جوړ شوی داسې چې هغه ته به د مور پلار نه د نیکه نه به هغه ته هغه مرض پاتې کیږي، لکه ایکتایوسس دی، یو مرض دی جوړ دي. هغه که مریض غواړي که نه غواړي چې هغه ته راشي چې ټول عمر د لمبا کوي صفائی د خیال دی وساتي، خو هغه نه کیږي ځکه چې هغه جینیټک میک اپ داسې.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. نظافت د ماشومانو د دورې واکسینونه او د انسان خپل حفظ الصحه دا د جلدی ناروغیو په یو شمیر باندې کې د پام وړ رول لري. البته په مخنیوي کې کور ودان ډاکټر صاحبانو په دې لچ دغه سپارښتنه مو اوریدونکو په پام کې ونیسي. اوریدونکو روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام چې جلدی ناروغیو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.